سلام جوړ په خیر په کابل کې د مازیګر 4 بجې شوې دی خبری خبرونه کې موز فرید سیال کوربنیم خبرونه کې درته د افغانستان او نړۍ نوروستي او مهم جزئیات وړاندې کوو خو پیل به په خبرونو وکړو د کابل په دې مزنګ سیمه کې 14 غړي کسان مړه او ټپیان کړي دي دا 14 نن نږدې یوه بجه د بریښنا شرکت څنګ ته په یو رستورانت کې وشوه د طالبانو حکومت د کابل امنی قمندانۍ ویاند خالد زدران ازادي رادیو ته په یو لیکلي متن کې تایید کړ چې په دې 14 کې 3 کسان وژل شوي او 14 نور ټپیان شوي دي خو عیني شاهدان بیا د ډیرو تلفاتو خبره کوي د دې موضوع ټول جزئیات وروسته زموږ همکار وړاندې کوي د هلمند په نادالي ولسوالۍ کې برمیتل ویدلې ماشوم خپل ژوند له لاسه ورکړو د دغه ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست څخه په خبرې شوې خبر پاڼه کې راغلي چې یاد ماشومې د مرکز لخکرګاه په ایمرجنسي روغتون کې ساور کړه د پیښه په داسې حال کې رامنځته کیږي چې دوه ورځې وړاندې هم د دغه ولایت په کجکی ولسوالۍ کې یو ماشوم برمیتل ویدلی و چې وروسته یې مړی له برمی څخه راوستل شو لویدیزو مشرانو د روسیې تر کنټرول لاندې د اوکراین په څلورو سیمو کې د ریفرندم یا ټولن پوښتنې پلان رد کړ د امریکا فرانسې کاناډا او اروپایي ټولنې استازو دغه ټولن پوښتنه نامشروع بللې ده بل لور ته د روسیې ولسمشر د اوکراین جګړې ته په نسبي ډول د ریزرو قطعاتو د لیږد فرمان لاسلیک کړی دی ولسمشر جو بایدن یو تجربه کار ډیپلوماټ چې په روسیې کې د څو کلونو کار سابقه لري په مسکو کې د امریکا د سفیر په توګه منلې ده سپینی مړی ویګا اعلان وکړ چې په افغانستان کې د امریکا اوسنۍ سفیر لینی ټریسی د دې دند لپاره نومول شوې ده امریکایي رسنیو مخکې راپور ورکړی چې میرمن ټریسی په مسکو کې ټاکل کیږي خو ځکه اعلان نشو چې دا پریکړه د ډیپلوماټیک پروتوکول په اساس د مسکو تایید ته اړتیا لري دا تایید یو عادي پروسه ده خو په دې ځانګړي مورد کې تر اوسه معلوم نه ده ځکه د امریکا او روسیې اړیکې خورا زیاتې سړې شوې دي وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو د کابل په دې مزنګ کې 14 شوي ده د دې موضوع جزئیات په وړاندې په خبرونه کې درته وړاندې کړو بلخوا بیا د هیواد په سویل کندهار کې د طالب چارواکو له لوري کور په کور تلاشي روانه ده خو خلک ترې شکایت کوي په دې اړه هم درته په خبرونه کې بشپړ جزئیات لرو بلخوا بیا په غزنی کې مو هغه سیمو ته وړو چې په هغه کې نه خونځای شته او نه لوستي خلک خو د دې سیمې اوسیدونکي بیا ګله لري چې چای غږ نه اوریدلی
دا یو ډیر بد حالت ته د خلکو لپاره چې په 3000 کور کلی کې یو تعلیمی مرکز شتون نه لري
کابل میشته شکایت کوي چې د طالبانو د روستي او بندیزونو لپاره په آرام ځله رستورانتونو ته نشي تللی
طالبان یو ډول تحقیق ورزنی کوي راځي پښتنه ورزنی کوي ته مثلا څوک دا اول دی راوستلې دا یا حتی هغه که دغه نفر میرمن اوسي کې بیا نو پښتنه څه کوي چې یعنی مونږ څنګه باور کولی سپه دي چې دا ستا میرمنه ده
نور مطالب هم درته لرو ملتیا مو وکړئ
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د کابل په دې مزنګ سیمه کې 14 غنه کسان مړه او ټپیان کړي دي دا 14 نن نږدې یوه بجه د بریښنا شرکت څنګ ته په یو رستورانت کې وشوه د طالبانو حکومت د کابل امنی قمندانۍ ویاند خالد زدران ازادي رادیو ته په یو لیکلي متن کې تایید کړ چې په دې 14 کې 3 کسان وژل شوي او 14 نور ټپیان شوي خو عیني شاهدان بیا د ډیرو تلفاتو خبره کوي په دې اړه همایون هیواد سره هم د ستی په کرخه دی نور جزئیات په وړاندې کړی
مننه د کابل په دهمزنګ سیمه کې 14 غن کسان مړه او ټپیان کړي دي دا 14 نن نږدې یوه بجه د بریښنا شرکت څنګ ته په یو رستورانت کې شوې ده په سیمه کې عیني شاهدانو ازادي رادیو ته وویل چې د ماین له 14 وروسته د مړو جسدونه او ټپیان په خپلو سترګو ولیدل چې طالبانو موټر ته پورته او له سیمې انتقال کړل د شاهدانو ازادي رادیو ته وویل
استادای بلند اومد دیگه ما رفتیم دویدیم که باش کی چی گپ شده امی دوستا رو ببینیم چی گپ شده رفتیم اونجا که دیگه گفتن ما چون که یک انفجار شده بود حالا چیش نمیفهمیم که چی بوده چی کپیده یا چی نکپیده مقصد یک انفجار شده بود رفتیم زخمی رو تو بار کردیم تا پیشر خودمون خون و خون پر بودیم یالم پالامالا یا خون و خون پر از دیگه جمع کردیم شفاخانه بردن دیگه ندیدیم که چی قدر بود
زه محمد منیر یم د دې مزنګ خپل شخصی شرکت لرم یا د هوټل ولا چې وو د مونږ په خانه انډیوالو کله کله به مونږ تدل تراتلو خا ډوډۍ ورکوله خسړای وو زکه چې په شپترو په اردان خوراک گرمی ٹائم مونگ منظر تلاڑو دی جمع تدل تے مسجد تے پاو کم یو بجم منس کی مونگ چ دس حرکت کو چن پی جار شو او خلق کو چ بالون دا سچا سوی چ سوی ہو مونگ دس نو گتل چ دا بالون دیر خلق کو چ بالون مونگ چ دس تا تراوس سی دیر پ بعد حالات وی زخمیان او دوائے مونگ ال تے دی مزان کی بیچارہ دی نجیب پ نام یو کا سے یو بل دی مزان کی دکانداران سے غم بانک تے بی تروپی مارو پی وڑے دو کسان وی یو وچ کوما کرے یو پ خاک سے دلے او زخمیان وی
د طالبان حکومت د کابل امنیه قومندانې ویان خالد زدران ازادي رادیو ته په ویل کلي متن کې تایید کړ چې په دې 14 کې درې کسان وژل شوی او 14 نور ټپیان شوی. خغلی زدران ویلي سیمې ته امنیتي تحقیقاتي ټیم رسیدلې ترڅو معلومه کړي چې 14 د څه له امله رامنځته شوی. تر دې مخکې د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور بیا ازادي رادیو ته ویلي وو چې پیښه د ګاز ډبې د 14 له امله شوې چې څو کسان پکې ټپیان شوي. تر اوسه معلومه نه ده چې د دې 14 هدف څوک او نه یې هم تر اوسه چا مسؤلیت منلی. مننه
ډېره زیاته مننه هیواد صاحب چې د کابل په دې مزنګ کې د 14 وروستي جزئیات مو موږ سره شریک کړل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
اوس په د هیواد سویل کندهار ته ورشو. په داسې حال کې چې په کندهار کې د طالبانو له لوري د کور په کور تلاشیو پر مهال د خزینه او پولیسو نه موجودیت او دغه شان په هلمند کې د طالب ځواکونو له لوري د دوو میرمنو د وژل کېدو په اړه غبرګونونه او انتقادونه مخ پر زیاتېدو دي. طالبان وایي چې د هلمند د پیښې په اړه څېړنې پیل شوي او په کندهار کې د تلاشیو پر مهال خزینه پولیسي په دندو ګمارل شوي دي. د روانې اونۍ د یکشنبې په ورځ د هلمند په مرکز لښکرګاه کې د کورونو د شې پر مهال دی وی کورنۍ له غړو سره تر لفظي شخړې وروسته پر هغوی ډزې وشوې چې لامل یې دوه میرمنې ووژل شوې او د دوو ماشومانو په ګډون شپږ کسان ټپیان شول. په کندهار کې بیا د کور په کور تلاشیو پر مهال د طالب ځواکونو له لوري د خلکو سره د ناوړه چلند ادعاګانې شوې دي. جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د کندهار یو شمیر اوسیدونکو ادعا کوي چې په دې ولایت کې طالب ځواکونه د کور په کور تلاشیو پر مهال له خلکو سره ناسم چلند کوي. د دې ولایت ګڼو اوسیدونکو پر ټولنیزو رسنیو فیسبوک او ټویټر لیکلي دي چې د تلاشیو پر مهال له طالب ځواکونو سره د ښځینه پولیسو نه موجودیت او همداراز د تلاشي کوونکو ناسم چلند ګڼې ستونزې ورپیدا کړې دي. د کندهار یو اوسیدونکي چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور سي ازادي راډیو ته وویل،
دغه کمی تلاشیان چې اوس طالبان کوي په ښار کې دی په کورونو باندې په خپل سر باندې ننوځي او د دې سره هغه ښځینه کارمندان هم نه ورسره د کور ټول سامان آلات سره غورځي سره شنی په یو بل نامه باندې. نو دی یو لړ مشکلات خلکو ته پیش کړی دي. نو د دې څخه وروسته چې کړه دي تلاشي کې دي تلاشي څخه وروسته بیا بل ډله راځي د غلو په نوم باندې هغه هم په کورو باندې ننوځي. مشتدانه معلومیږي چې دی اوس طالبان دي او کنور خلک دي، ځکه د دې سره نه کوم کارتونه وو نه کوم هغه درشی وو یعنی پر مشینی مرات کړي په یو بل نامه باندې پر خپل سر باندې کوټ نه نوځینو د خلکو ته به زیات مشکلات پیش کړی دي.
د کندهار یو شمیر نور اوسیدونکو بیا پر ټولنیزو رسنیو فیسبوک او ټویټر ادعاوی کړي او لیکلي دي چې د هغه څه په اړه چې په تیرو شلو کلونو کې په اړه طالبانو انتقادونه کول او ویلي چې بهرني ځواکونه د افغانانو کورونو ته ننوځي، اوس دغه کار طالبان په خپل کوي چې پر وړاندې د خلکو کرکه زیاتېږي. دی د تلاشی پر مهال د شدینه پولیسو موجودیت اړین بللی او له خلکو سره د طالب ځواکونو پر سم چلند ټینګار کړی دی. د طالبانو حکومت د کورنۍ چارو وزارت ویاند عبدالنافع ټکور د دې راپور تر خپرېدو پورې د دغو ادعاو په اړه زموږ پوښتنو ته ځواب ورنه کړ. خو د کندهار د ولایتي ادارې په خپره سوي ویډیوګانو او انځورونو کې ښکاري چې طالب ځواکونو د کور په کور تلاشي پر مهال ښځینه پولیس له ځان سره کړي، له خلکو سره ښه چلند کوي او خلک هم ظاهرا په ویډیوګانو کې د طالبانو له ښه چلند څخه خوشاله دي. دا په داسې حال کې ده چې همدا روانه اونۍ د یک شنبې په ورځ د کندهار په گاوند هلمند ولایت کې طالب ځواکونو د کورونو د تلاشي پر مهال د یوې کورنۍ له غړي سره تر لفظي شخړې وروسته پر هغوی ډزې وکړې چې له امله یې دوه میرمنې ووژل شوې او دوه کوچنیان او د دوه کوچنیانو په ګډون شپږ کسان ټپیان شول. د طالبانو حکومت د کورنۍ چارو وزارت په دې اړه ویلي، په هلمند کې د هغه پیښې په اړه څېړنې پیل کړې چې له امله یې طالب ځواکونو دوه ښځې ووژلې. د دې وزارت ویاند عبدالنافع ټکور ازادي راډیو ته وویل،
چا چې دا ډزې کړې دي، چا چې دا ستونزه پېښ کړې، هغه نیول شوی ده او چړنې جندوانی دي. د موضوع ته پلاوی هم ټاکل شوی ده.
د بلابل اورګانونو پایلې به سمخت کله پلاس راي موبایل تاسو
پلاوی په لوړه کچه ته.
دغه پیښې پراخ غبرګونونه هم درلودل. د تیر جمهوري نظام د بشري حقونو رئیس شهرزاد اکبر پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې په هلمند او کندهار کې د کور په کور تلاشي پر مهال له خلکو سره د طالب وسلوالو ناسم چلند او د دوو میرمنو وژل کېدل بیرونکی او د اندېښنې وړ خبر دی. که څه هم د طالبانو حکومت په کندهار او هلمند کې د کور په کور تلاشي د لامل په اړه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې د کابل په ګډون په ډیری ولایتونو کې کور په کور تلاشي ته د تصفیوي عملیاتو نوم ورکړی و.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
یونسکو وایي د یو کمپاین لاري به د افغانستان 15,000 لویان او ځوانانو ته د سواد زده کړې زمینه برابره کړي. د دې سازمان مسؤلانو په کندهار کې د سواد زده کړې د ورځې د لمانځلو غونډې ته وویل چې د کمپاین په ترڅ کې به د هیواد د 16 ولایتونو په 100 ولسوالیو کې 15,000 لویان او ځوانانو ته د سواد زده کړو کورسونه جوړ شي. تفصیل یې په دې راپور کې.
د یونسکو لخوا په کندهار کې د سواد زده کړې د نړیوالې ورځې د لمانځل غونډې پر مهال د دې سازمان لخوا د سواد زده کړې د یو کمپاین خبر ورکړل سو چې پر مهال به د هیواد د 16 ولایتونو په 16 ولسوالیو کې 15,000 لویانو او ځوانانو ته د عمومي او اساسي زده کړو کورسونه وړاندې کیږي. د یونسکو سازمان د سواد زده کړې امیر شمس الله عمری وویل چې دغه کمپاین به د سواد د یو روښانه راتلونکي لپاره تر عنوان لاندې پیل کړي. د نوموړي په وینا په دې کمپاین کې د جنوب د 15 ولایتونو 28 ولسوالۍ هم تر پوښښ لاندې نیول شوي.
په دې پروګرام کې به د جنوبي زون د 15 ولایتونو کندهار، هلمند، نیمروز، اروزګان او زابل 28 ولسوالۍ هم تر پوښښ لاندې ونیول شي.
په عین وخت کې د طالبانو د پوهنې وزارت د سواد زده کړې رئیس مولوی محمد ابراهیم عمری وایي په تیر یو کال کې 15,000 زده کوونکو ته په ټول هیواد کې د مختلفو دولتي او غیر دولتي پروژو د تطبیق له لارې د لیک لوست زده کړو خدمات برابر کړي. بلخوا د کندهار اوسیدونکي د لیرو پرتو سیمو لپاره د سواد زده کړې مهمه بولي او د دغه پروګرامونو د ژر پیل غوښتنه کوي.
بیا دا ورسوالي چې ورسی زړه مې په کباب چې داسې کسان پکې کیږي، داسې شاګردان دا اوس مر سره ستا چې د علی په با تا دا نشي لیکلای، علی په توري وسالي چې دا دې نشي زده کولای، دا یې ته اوس یې زده کړی نه دی، دې پر ځای باندې دی او د څه هغه وخت دغه سی کې څو دي دا ټول د غربت او د مسکنت د وجې څخه.
نو زه غواړم چې د میان پولیسوالۍ کې د سواد مازی چې په لږ شي او کار خدمت ورته وشي د عمل په سواد جوړیږي، چې سواد نه د عمل نه جوړیږي، د بې سوادۍ سره ډېر تاوانونه کوي. موږ چې تجربې وینو
په چټکۍ سره د نفوذ زیاتېدا، بې وزلي، ناسم دودونه، غیر متوازن انکشاف او جګړې هغه لوی لاملونه دي چې په افغانستان کې ګڼ خلک له زده کړو محروم کړي دي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا،
2000 اویا،
15000 نوي
او 1800 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د کابل طبي پانتون ځینې استادان تاییدوي چې د دغه پانتون د ادارې له لوري ښځینه محصلینې له عکس او ویډیو اخیستلو منی شوي دي. دغه استادانو ازادي راډیو ته وویل چې د پوهنتون له ادارې دوی داسې مکتوب ترلاسه کړی چې په کې د ښځینه محصلینو لخوا عکس او ویډیو اخیستل د شریعت له اړخه ستره ګناه بلل شوې ده. جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د طالبانو تر کنټرول لاندې د کابل ابو علي سینا طبي پوهنتون ریاست د ټولو پوهنځیو ریاستونو ته په یو استولي کتبي مکتوب کې لارښوونه کړې چې خزینه محصلین دې د پوهنتون په چاپیریال کې عکسونه او ویډیوګانې نه اخلي. په دې مکتوب کې چې دغه پوهنتون ځینو استادانو له ازادي راډیو سره شریک کړای او پر خواله رسنیو هم لاس په لاس سوای، په کې راغلي چې د پوهنځیو له درنو ریاستونو څخه غوښتنه کوي چې خپلو خزینه محصلینو ته ابلاغ وکړي چې د پوهنتون په چاپیریال کې د هر ډول عکسونو او ویډیوګانو اخیستل لودي ډاډ وکړي، ځکه دا عمل د شریعت لارخه ستره ګناه بلل کیږي. د کابل طبي پوهنتون یو استاد چې وایي نه غوښتل د امنیتي ستونزو له امله په راپور کې نوم او غږ خپور شي، ازادي راډیو ته په یو برېښنایي پیغام کې ولیکل، بلې دغه مکتوب د پوهنتون د ریاست لوري مخترستول سوای دی. د دې پوهنتون د قابلګۍ څنګه یو استاد چې نه غوړي په راپور کې نوم خپور شي، بیا ازادي راډیو سره خبرو کې د دې موضوع د تایید ترڅنګ وویل چې ورځبلې ته په بیلابیلو پلمو پر خزو او انجنونو محدودیت نو د دوی ژوند او رزنې چاري لستونز سره مخ کړی دي.
سره نه قانون هر روز است
سخت گیری شان زیاتر شده میره.
دغه قوانین دي نو هر ورځ سخت گیری زیاتیږي. دوی په دې کچه فشار نه زیات کړي چې یو شمیر استادان اړشوي چې دندې پرېږدي او یو شمیر استادان خو له هیواد وتل. دوی قصدن په بیلابیلو پلمو په ښځو او پخوانیو کارکوونکو ځکه محدودیتونه زیاتوي چې دندې پرېږدي او دوی پر ځای خپل کسان وګماري. پر نجونو او ښځو هم محدودیتونه بیخي زیات شوي دي.
محدودیتهای خانوما خطبیع است که روز به روز زیاتر میشه.
حتی موکړه په دې اړه د کابل طبي پوهنتون د چارواکو نظر ولرو خو نه توانېدو. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت ویان هم په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو د ښځو د حقوقو ځینې فعالانې په دې باور دي چې د حاشیوي موضوعاتو چې د دوی په خبره د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې ورته هیڅ اړتیا نه لیدل کېږي، د بحث پر ځای دې د نجونو د تعلیم او افغانانو د نورو سترو ستونزو لپاره حل لارې ولټول سي. له دې ډلې د تېر جمهوري حکومت د ولسي جرګې غړي او د ښځو د حقونو فعالې سایمې خوګیاڼۍ ازادي راډیو ته وویل تر دې وړاندې دغه پوهنتون کې د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت له لوري د یو مکتوب په استولو ښځینه استادان او محصلین له نارینه استادانو او محصلینو سره په علمي مجالسو او ورکشاپونو کې له یو ځای کېناستو او زده کړو منع شوي دي. دغه شان څو ورځې مخکې په کورنیو رسنیو او ټولنیزو رسنیو کې دا خبر هم خپور شو چې د کابل د ښوونې او روزنې پوهنتون ښځینه زده کوونکو سره له دې امله چې ولې تور ټیکرای نه دی په سر کړی د پوهنتون د طالب مسؤلینو له لوري ناسم چلند شوی دی، خو ډېر جزئیات په دې اړه خبره نسول.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس په د اوکراین کړکېچ ته ورشو. لویدیځو مشرانو د روسیې تر کنټرول لاندې د اوکراین په څلورو سیمو کې د ریفرنډم یا ټولنپوښتنې پلان رد کړ. د امریکا، فرانسې، کاناډا او اروپایي ټولنې استازو دغه ټولنپوښتنه نامشروع بللې ده. بل لور ته د روسیې ولسمشر د اوکراین جګړې ته په نسبي ډول د ریزرف قطعاتو لیږد فرمان لاسلیک کړی دی. تفصیل یې له اسدالله الدین نور.
لویدیځو مشرانو د روسیې لخوا د اوکراین په څلورو سیمو کې د ټولپوښتنې هغه پلان رد کړی چې څو ورځو کې پلی کیږي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سلیوان ویلي واشنگتن په ښکاره ډول د دغه پلان مخالفت کوي. د روسیې خبري اژانسونو راپور ورکړی چې د دوی له هیواد سره د اوکراین د څلورو سیمو خیرسون، لوهانسک، دونیتسک او زاپوریژیا د یو ځای کېدو په اړه د سپتمبر په 28مه ټولپوښتنه کوي. د جرمني صدر اعظم اولاف شولس او د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون دا پلان شرمونکی بللی دی. اولاف شولس ویلي دا ښکاره خبره ده چې دا شرمونکی ټولپوښتنه به په هیڅ ډول د منلو وړ نه وي. ماکرون ویلي دا پلان هیڅ قانوني دریز نه لري او په خبره یې هغو سیمو کې چې جګړه تیره شوې وي ټولپوښتنه د بدبینۍ په معنا ده. د کاناډا صدر اعظم جسټن ترودو ویلي د مسکو لخوا پلان شوی ریفرنډم قانوني بڼه نه لري او دوی په رسمیت نه پیژني. اروپایي ټولنې هم دا پلان غندلی او د روسیې پر ضد د نورو بندیزونو ګواښ کړی دی. د دغه ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل ویلي له روسیې د هغوی له سیاسي مشرانو او هر هغه کس سره باید حساب کتاب وشي چې دغه ریفرنډم او د نړیوالو قوانینو د نقص په نورو پیښو کې لاس لري. روسیې په اوکراین کې د بیلتون پالو تر ولکې لاندې سیمې دونیتسک او لوهانسک د دونیتسک د خلکو جمهوریت او د لوهانسک د خلکو جمهوریت په نامه په رسمیت پیژندلي او د فبروري میاشتې پر 24مه پر اوکراین تر یرغل مخکې دغه دوه سیمې د خپلواکو دولتونو په توګه په رسمیت وپیژندلې. د روسیې پخوانی ولسمشر دیمیتری میدویدف چې دا مهال د امنیت شورا مرستیال دی پرون په خپل ټلګرام کې ولیکل په اوکراین کې د روسیې تر ولکې لاندې سیمو کې ټولپوښتنې د عدالت تاریخي تامین لپاره مهمې دي. بلورتا د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین دغه هیواد کې د خپل پوځیانو د نسبی بسیج په اړه فرمان لاسلیک کړی دی. د دغه اقدام لمخې روسیا خپل ریزرف یا ذخیره شوی پوځیان هم د اوکراین جګړې ته لیږي. پوتین ویلي هدف د اوکراین ختیځ کې د دونباس سیمې آزادول دي او له کوم ثبوت پرته یې ادعا وکړه چې د دغه سیمې ډیر خلک نه غواړي چې بیرته د اوکراین تر یوغ لاندې ژوند وکړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د رستورانتونو ځینې خاوندان ادعا کوي چې د اقتصادي بحران او د غشاند طالبان لخوا د یو شمېر محدودیتونو له امله مشتریان کم شوي دي. عام خلک هم د رستورانتونو د خاوندانو د خبرو په تایید سره وایي چې د طالبانو له ویرې د خپلې کورنۍ له میرمنو سره هم ډوډۍ خوړلو ته نشي تللی. دوی وایي طالبان ورنه پوښتنه کوي چې ناستې ښځې ورسره څوک دي. دغه شان اوس ډېر خلک په رستورانتونو کې د ډوډۍ خوړلو وس هم نه لري، خو د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت په رستورانتونو کې خلکو ته د طالبان لخوا د مزاحمتونو ادعاوې ردوي. جزئیات په دې راپور کې.
یو شمېر کابل ښاریان وایي چې په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان په نږدې ټولو ولایتونو په ځانګړي ډول پلازمینه کابل کې په پرمختللي ډول رستورانتونه جوړ شول چې په دې رستورانتونو کې نارینه او هم ښځې په کار بوختې وي. دوی وایي وخت په وخت به د کورنۍ له غړو سره ورتلل او په دغو رستورانتونو کې به یې ډوډۍ خوړل. خو د دوی په خبره پر افغانستان د طالبانو په بېجلي واکمنېدو سره اوس په بېغمه زړه رستورانتونو ته نشي ورتلی، ځکه طالبان راځي او له نارینه اوس ښه پوښتنه کوي چې راغلي کسان څه سره کېږي. د کابل اوسېدونکی مریم هوتک:
طالبان یو ډول تحقیق ورځنې کوي، راځي پوښتنه ورځنه کوي چې مثلا څوک دا ولې دې راوستلې ده، یا حتی هغه که دغه نفر میرمن اوسېږي بیا نو پوښتنه ترې کوي چې یعنې موږ څنګه باور کولی سو په دې چې دا ستا میرمنه ده.
د کاپیسا اوسېدونکی جلال بیا وایي چې بیکاري او بېوزلي هم د دې لامل شوی چې دوی په رستورانت کې ډوډۍ ونه خوري.
طالبانو له راتک سره د خلکو کار نشته، وظیفه نشته، معاش نه لري، اقتصادي وضعیت خرابه ده، نو په کور کې د خوړو وس نه لري، په رستورانت کې ډوډۍ خوراک او یاده مصرفونه خو لري خبره ده.
د کابل ښار په کوټي سنګي کې د یو رستورانت سیختر محمد خان وایي چې یو ورځ رستورانت کې میلمانه لري، شپږ ورځې نه لري، نو ځکه یې په خانه مزه او ګټه واټه نه ده پاتې.
د هوټل خرام نشو پوره کولای، کوم خواړه چې راوړو د هوټل لپاره خلک نه راځي، دا وې د خوراک وخت دی لپاره نه هغه هم پاتې کیږي، تاوان کیږي.
په کابل ښار کې د یو رستورانت شاګرد چې نغواړي نوم او د رستورانت موقعیت په راپور کې خپور شي وایي چې خلک له طالبانو ډارېږي، د خپلې کورنۍ له میرمنو سره نه راځي، ځکه په وار وار مو لیدلې چې نارینه او میرمنې چې په یو میز ډوډۍ خوري د دوی لخوا پوښتنې ورنه کېږي چې تاسو څه سره کېږئ.
امارات له ډار هم خلک نه راځي، نامزاد سره براتله یا خپل فامیل سره براتله، اکثره ته خلک براتله، نو اوس چره شي اکثره ته پازابه ولم کوي، پښتنه ته کوي چې تاسو څوک استئ، دا د څه کېږي او هغه د څه کېږي. له ډاره خلک ناراضی موږ کاروبار هم داسې بېخي مرجعتي په سقوط کې ده.
خو د طالبان حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت ویان محمد صادق عاکف مهاجر بیا دا ادعاوې ردوي.
په رستورانتونو کې دا ډول هیڅ نه زموږ په اصولو کې شته چې پوښتنې ترې کېږي چې ته څوک یو دا څوک ده، او نه داسې ترسره شوي دي، بلکې محض پروپاګاندا او تبلیغات بللی شو.
د یادونې ده چې مخکې ورته ادعاوې په هرات ولایت کې هم شوې وې چې د طالبان حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت هغه مهال دا ادعاوې رد کړې وې.
هر تصویر کې زر خبريسته د خپل سیمه غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو تر ولېږي. د ایمیل ادرس مده azadiweb@rferl.org.
اوس په غزنی ته ورشو. د غزنی کیرو لسوالی د زرګونو اوسیدونکو کلی دیسی هیڅ ښوونځی نه لري. د غزنی ولایت کیرو لسوالی یو لوی کلی دیسی چې شاوخوا د نیم زره کور پکې آباد دي، خو هیڅ ښوونځی نه لري. د دغه کلی یو ځوان چې له کلی د وتلو په صورت کې لوړې زده کړې کړي غوښتنه کوي چې دلته دې ښوونځی جوړ شي. د دغه کلی نور اوسیدونکي هم وایي چې له کلونو کلونو څخه یې له حکومتونو او چارواکو د ښوونځیو د جوړولو غوښتنه کړې، خو چا یې غږ نه دی اورېدلی.
له غزنی مرکز څخه په شاوخوا 50 کیلومتری واټن د ګیرو ولسوالۍ دیسی دا په دغه ولایت کې تر ډیرو غټ کلی ګڼل کیږي. په دغه کلی کې شاوخوا 2500 کورنۍ ژوند کوي چې شپږ څلوېښت جومات لري، خو د دغه زرګونو اوسیدونکو کلی هیڅ ښوونځی نه لري. یوازې یو ځوان چې دولسم ټولګی یې لوستی هغه عبدالحمید قیمزوی دی. قیمزوی هم ځکه دغه زده کړې کړې چې کلونه وړاندې کورنۍ غزنی مرکز ته کډه سوې ده. ښاغلی قیمزوی وایي ځینې هلکان چې له دیسي کلي غزنی مرکز ته کډه سوي هلته یې ځینو په زده کړو لاس پورې کړی دی.
یوازینی کس چې ما خپلې زده کړې ترسره کړلې یا هم
خپل لوړې زده کړې د طب په برخه کې وکړلې. یوازینی کسم خو خوشبختانه اوس مهال د ګوتو په شمېر کسانو درس او تعلیم ته مخه کړې ده.
د ښوونځي نشتون او په زده کړو نه بوختیا هغه څه دي چې د دغه کلي ډیری تنکي ځوانان په کم عمرۍ مسافر یو ته ځي. قیم زوی زیاتوي کچیرې دغه ځوانانو ته دلته د تعلیم او زده کړو زمینه برابره وای اړ نه و چې دوی دې لاړ سي. دی دغه غوښتنه کوي چې په دیسي کې ښوونځي جوړ سي تر څو زما په شان زیات شمېر ځوانان تعلیم یافته سي. د ده په باور دلته ښه استعدادونه سته خو هغوی ته د زده کړو زمینه نه ده برابره سوې.
دا یو ډیر بد حالت ته د خلکو لپاره چې په 3000 کوره کلی کې یو تعلیمي مرکز شتون نه لري. د تعلیمي مراکزو نه شتون له خلکو سره دا نظریه پیدا کړې ده چې له هغوی نه یې خپل اولیتونه هېر کړي دي. دا نظریه له هغوی سره پیدا کړې ده چې نه، تعلیم حق د اولیت نه ده، هغه باید لاړ سي خارجي ممالکو ته، هغه باید پیسې وګټي.
د دې سیکل ډیرای اوسیدونکو شتمن او په خارجي هیوادونو کې سوداګریزي چارې پر مخ وړي چې یوازې په عربي اماراتو کې 460 کسان په خوارو یو بخت او ډیرای برخه ځوانان دي. دا دغه کلی ډیرای کسان وخت په وخت په نظامونو کې هم پاتې سوي خو د خپل کلی تعلیمي بهیر یې له پامه غورځولی دی. د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د کلی خلکو نه دي غوښتي چې نجونې او هلکانې ښوونځی ولري که چارواکو ورسره ناغېړي کړي، د دغه کلی یو کس امان الله دیسیوال وایي:
غوښتنه م کړې ده، بار بار م کړې ده، منډې م کړې دي، اصلا م چارواکو غږ نه درلودلی. له نن 2 کاله مخکې د طالبانو په تېر دولت کې موږ یو ښوونځی درلود چې هغه هم د کلي په مرسته د کلیوالو په همکاري باندې جوړ کړی و، ځکه موږ ورته بېله کړې وه، ورته اخیستم و په بیه، هغه هم وران سوی، له منځه تللی، اوس هیڅ ښوونځی نه لرو.
امان الله دیسیوال زیاتوي نه هم په تیر او نه هم په اوسنی حکومت کې چا د دوی د ماشومانو د ښوونځي غم خوړلی دی. خو په غزنی کې د پوهنې ریاست چارواکي بیا ډاډ ورکوي او وایي: موږ په راتلونکي کې پلان لرو چې په ټولو ځایونو کې ښوونځي فعال کړو. د دغه ریاست سرپرست مولوي محمد منصور منیر ازادۍ راډیو ته وویل: هڅه کوو چې د دغه کلی په ګډون هر ځای ښوونځي جوړ کړو.
انشاءالله موږ پوره کوشش روان کړی دی او د آینده پلان هم لرو. په دې باندې موږ وزارت رهبري ټوله په دې باندې انشاءالله ته متوجه شي، دوی ته خپل مکاتب فعال کړو او د دوی بچیان هلته په عصري علومو په دیني علومو باندې سنبال شي.
دا غرنیو غونډیو په منځ کې پروت دی. سیکلی شمال لور ته میزان غر، سهیل لور ته د پکتیکا ولایت یوسف خیلو ولسوالۍ میست، ختیځ لور ته د پکتیکا ولایت یوسف خیلو ولسوالۍ جرکنه، او لویدیځ لور ته نوشکای او بډای کلی آباد دی. د تیرې یوې نیمې لسیزې سختې جګړې نه یوازې د دیسي بلکې د غزنی په ډیری سیمو کې د ښوونځیو د نشتون او له زده کړو څخه د ماشومانو د لرې پاتې کېدو لامل سوی دی.
تاسو له پیغامونو
سلام علیکم ساجر راځو تا وندو کارو ریدن کو ته سلام علیکم. دا د پاسپورت د پاره دا مشکل دی، مشران ته وایي چې لږ اسانه کې دا لار مریضان د خلک یو شی بل شی پورته ګرځي، بيخي لارې بندې دي، بيخي حالات خراب دي، به خلک مریضان دي، نه د پاسپورت درک لګیږي، نه د ویزې شم کار نه کېږي، لارې بندې دي. وسره دا مشران ته موږ دغه پیغام ورسوه. سلام علیکم.
سلامونه ازادۍ راډیو کارکونکو اوریدونکو ته وایم. احمد همدرد د لغمان نه دا پیغام پریږم په دې هیله سره شریکې. دغه کومه خبره چې د پاکستان وزیر خارجه کړې ده، چې موږ پرام نه او خوشاله او یافته افغانستان د موږ په ګټه ده او موږ ته لومړیتوب لري. که رښتیا دی په خپله وینا کې دومره رښتینی او صادق وي، نو دوی ولې خپل سلوک افغانانو سره په تورخم کې، په بولدک کې، په داخل د پاکستان کې ولې دوی خپل سلوک او خپل رویه افغانانو سره نه خاکوي؟ خو دا هر څه دی، دوی لفظي خبرې وي کې د زړه خبره دا نه وي، او باید چې موږ په دې خبرو نور دوکه نه شو. او د افغانستان سیاستوال باید ټولې نړۍ نه همدې ته ډېر ښه متوجه شي چې دوی موږ سره څه کوي. که چېرته دې ته متوجه نه سي، نو د موږ ټول حکومتونه همدې نسکور کړي دي، او هېڅ شک نشته چې طالبان حکومت همدې نسکور کړي. او که پاکستان د موږ ملک لاسوهنه ونه کړي، هېڅوک موږ سره نه کار لري او نه غرض لري او نه د موږ حکومت نسکورولی شي. یو همدغه دي چې ډلې او ټپلې جوړوي او پخلی یو شی وایي او په زړه کې بل شی عملي بل شی کوي. والسلام په احترام.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.
د خبرونه دویمه نیمای تر ورسیدو په دې برخه کې درته د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام لرو. خو تر هغه وړاندې خبرونه. د کابل په دې مزنګ سیمه کې 14 ګڼ کسان مړه او ټپیان کړي دي. دا 14 نن نږدې یوه بجه د برېښنا شرکت څنګ ته په یو رستورانت کې وشوه. د طالبانو حکومت د کابل امنیه قمندانۍ ویاند خالد زدران ازادي رادیو ته په یو لیکلي متن کې تایید کړه چې په دې 14 کې 3 کسان وژل شوي او 14 نور ټپیان شوي، خو عیني شاهدان بیا د تلفاتو د ډیرو تلفاتو خبره کوي. د هلمند په نادالي ولسوالۍ کې برمې تولیدلې ماشوم خپل ژوند له لاسه ورکړ. د دغې د اطلاعات او کلتور ریاست څخه په خبر شوی خبره پانه کې راغلی چې د ماشومې د مرکز لخکرګا په ایمرجنسی روغتون کې ساور کړی ده. د پیښه په داسې حال کې رمنست کیږي چې دوه ورځې وړاندې هم د دغه ولایت په کجکی ولسوالۍ کې یو ماشوم برمې ته لویدلې و چې وروسته یې مړی له برمې څخه راوستل شو. لویدیځو مشرانو د روسیې تر کنټرول لاندې د اوکراین په څلورو سیمو کې رفرنډم یا ټول پښتني پلان رد کړ. د امریکا، فرانسې، کاناډا او اروپایي ټولنې استازو دغه ټول پښتنه نامشروع بللې ده. بلورته د روسیې ولسمشر د اوکراین جګړې ته په نسبي ډول د ریزرو قطعاتو د لیکت فرمان لاسلیک کړی دی. د قرغیزستان ولسمشر سایدر جابروف وایي چمتو دی چې له تاجکستان سره د سرحدي لانجې د حل په مقصد خبرې وکړي. د دوو هیوادونو په لانجمن سرحد کې د روسیو څو ورځو په نښتو کې لیک تر لږه سل کسان وژل شوي دي. ښاغلی جابروف بیګا د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلۍ غونډې ته په وینا کې وویل هیواد یې باور لري چې د سرحدونو او نورو دوه اړخیزو لانجو لپاره باید د خبرو پر میز حل ترسره شي، او زیاته کړې ده چې د هیواد د کار ته چمتو ده. هغه د سرحدي نښو پړه پر تاجکستان واچوله، خو د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت د قرغیزستان لوري په دواړو هیوادونو کې د مذهنیتونو د منحرفولو په هدف د حقایقو په پټولو تورن کړی دی. د تاجکستان او قرغیزستان 900 کیلومتر سرحد نیمایي برخه له هم په نښه شوې نه ده، چې په پایله کې د وخت نه وخت دواړو هیوادونو ترمنځ شخړې رامنځته کیږي. او ولسمشر جو بایدن، یو تجربه کار ډیپلوماټه چې په روسیې کې د څو کلونو کار سابقه لري، په مسکو کې د امریکا د سفیر په توګه ونموله. سپینې مړۍ بیګا اعلان وکړ چې په ارمنستان کې د امریکا اوسنۍ سفیره لینی ټریسی د دې دندې لپاره نومول شوې ده. امریکایي رسنیو مخکې راپور ورکړی چې میرمن ټریسی په مسکو کې ټاکل کیږي، خو ځکه اعلان نشو چې دا پریکړه د ډیپلوماټیک پروتوکول په اساس د مسکو تایید ته اړتیا لري. دا تایید یو عادي پروسه ده، خو په دې ځانګړي مورد کې تر اوسه معلومه ده ځکه چې د امریکا او روسیې اړیکې په دې وروستیو کې خورا سړې شوې دي. اوس به د هیواد په سویل کې کندهار ته ورشو. په داسې حال کې چې په کندهار کې د طالبانو لوري د کور په کور تلاشیو پر مهال د خزینو پولیسو نه موجودیت، او دغه شان په هلمند کې د طالب ځواکونو لوري د دوو میرمنو د وژل کېدو په اړه خبرګونونه او انتقادونه مخ پر زیاتو دودي. طالبان وایي چې د هلمند د پیښې په اړه څېړنې پیل شوي، او په کندهار کې د تلاشیو پر مهال خزینه پولیسي په دندو ګمارلې دي. د رواني اونۍ د یکشنبې په ورځ د هلمند په مرکز لخکرګا کې د کورونو د تلاشۍ پر مهال د کورنۍ لغړو سره تر لفظي شخړې وروسته پر هغوی ډزې وشوې، چې له امله یې دوه میرمنې وژل شوې او د دوو ماشومانو په ګډون شپږ کسان پکې ټپیان شوي دي. جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د کندهار یو شمیر اوسیدونکو ادعا کوي چې په دې ولایت کې طالب ځواکونه د کور په کور تلاشیو پر مهال له خلکو سره ناسم چلند کوي. د دې ولایت ګڼو اوسیدونکو پر ټولنیزو رسنیو فیسبوک او ټویټر لیکلي دي چې د تلاشیو پر مهال له طالب ځواکونو سره د ښځینه پولیسو نه موجودیت او همداراز د تلاشي کوونکو ناسم چلند ګڼې ستونزې ورپیدا کړې دي. د کندهار یو اوسیدونکي چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور سي، ازادي راډیو ته وویل
دغه کمی تلاشیان چې اوس طالبان کوي په شهر کې دی په کورونو باندې په خپل سر باندې ننوځي او د دې سره هغه ښځینه کارمندان هم نه ورسره د کور ټول سامان آلات سره راغورځوي سره شنی په یو بل نامه باندې نو دی یو لړ مشکلات خلکو ته پیش کړي دي نو د دې څخه وروسته چې کله دی تلاشي کې د تلاشي څخه وروسته بیا بل ډله راځي د غلو په نوم باندې هغه هم په کورو باندې ننوځي موږ ته دا نه معلومیږي چې دی اوس طالبان دي او که نور خلک دي ځکه د دې سره نه کوم کارټونه وو نه کوم هغه دریشي وو یعنی پوره مشیانه یې مرد کړي په یو بل نامه باندې پر خپل سر باندې کور ته ننوځي نو د خلکو ته یې بیخي زیات مشکلات پیش کړي دي
د کندهار یو شمیر نور اوسیدونکو بیا پر ټولنیزو رسنیو فیسبوک او ټویټر ادعاوې کړي او لیکلي دي چې د هغه څه په اړه چې په تیرو شلو کلونو کې په اړه طالبانو انتقادونه کول او ویلي چې بهرني ځواکونه د افغانانو کورونو ته ننوځي اوس دغه کار طالبان په خپله کوي چې پر وړاندې یې د خلکو کرکه زیاتېږي د دې تلاشي پر مهال د ښځینه پولیسو موجودیت اړین بللی او له خلکو سره د طالب ځواکونو پر سم چلند ټینګار کړی دی د طالبانو حکومت د کورنۍ چار وزارت ویاند عبدالنافع ټکور د دې راپور تر خپرېدو پورې د دغو ادعاو په اړه زموږ پوښتنو ته ځواب ورنه کړ خو د کندهار د ولایتي ادارې په خپرې شوې ویډیوګانو او انځورونو کې ښکاري چې طالب ځواکونو د کور په کور تلاشي پر مهال ښځینه پولیس له ځان سره کړي له خلکو سره ښه چلند کوي او خلک هم ظاهرا په ویډیوګانو کې د طالبانو له ښه چلند څخه خوشاله دي دا په داسې حال کې ده چې همدار وانه اونې د یک شنبه په ورځ د کندهار په گاوند هلمند ولایت کې طالب ځواکونو د کورونو د تلاشي پر مهال د یوې کورنۍ له غړي سره تر لفظي شخړې وروسته پر هغوی ډزې وکړې چې له امله یې دوه مېرمنې ووژل شوې او دوه کوچنیان او د دوو کوچنیانو په ګډون شپږ کسان ټپیان شول د طالبانو حکومت د کورنۍ چار وزارت په دې اړه ویلي په هلمند کې یې د هغه پیښې په اړه څېړنې پیل کړې چې له امله یې طالب ځواکونو دوه ښځې ووژلې د دې وزارت ویاند عبدالنافع ټکور ازادي راډیو ته وویل
چا چې دا ډزې کړې د چا چې دا ستونزې پېښ کړې هغه نیول شوی ده او چړنې جندوانې دي د موضوع ته پلاوی هم ټاکل شوی ده
له بلابل اورګانونو
پایلې به سمو ته کله پلاس راني موبایل تاس
پلاوی په لوړه کچته
دغه پیښې پراخ خبرګون هم درلودل د تیر جمهوریت نظام د بشري حقوقو رئیس شهرزاد اکبر پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې په هلمند او کندهار کې د کور په کور تلاشي پر مهال له خلکو سره د طالب وسلوالو ناسم چلند او د دوو میرمنو وژل کېدل بیرونکی او د اندېښنې وړ خبر دی که څه هم د طالبانو حکومت په کندهار او هلمند کې د کور په کور تلاشي د لامل په اړه څه نه دی ویلي خو له دې وړاندې د کابل په ګډون په ډیری ولایتونو کې کور په کور تلاشي ته د تصفیوي عملیاتو نوم ورکړی وو
ازادي او اوریدونکي
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کله کوم په دې خبرونه کې هم اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخي د پیغامونو یو برخه د جنونو د خوانځیو د خلاصون موضوع ته ځانګړې شوې ده اوریدونکو غوښتنه کړې چې دا خوانځي د پرانستل شي باید وایم چې د یک شنبه په ورځ د سپتمبر 14 د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش یو ځل بیا له طالبانو غوښتل چې د نجونو په وړاندې د خوانځیو دروازې پرانیزي ګوتریش ویلي چې افغان نجونو یو کال تعلیم او فرصتونه له لاسه ورکړل او دا ضایع شوي فرصتونه بیرته نه راګرځي موږ په همدې اړه د پوهنې له فعال او د افغانستان د پخواني حکومت د پوهنې له مرستیال صدیق پتمن سره مرکه هم کړې دا مرکه وروسته راځي خو راځي په پایل کې ستاسو پیغامونه واورو
سلام علیکم د رادیو کارکونکو اوریدونکو ته د میوان په ولسوالۍ کې د بن تیمور په سیمه کې ورور نه مکتب سته نه لیسه سته بل ټول وطن کلي ماشومان به تعلیم پاتې دي موږ د لوړ پوړو چارواکو سره د هیله کوو چې دلته مکتب ته توجه وکړي او لیسه مکتب جوړ کړي بېخي نه په تېر حکومت کې جوړ شوی نه دا حکومت توجه ورته کوي موږ هیله ده چې موږ غږ د لوړ پوړو مقاماتو پر ورسوي
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ ما دې ملمنون دا درخواست چې په کونړ ولایت کې مکتبونه شروع دي په شمال کې مشروع دي او د پښتنو سیمه کې ولې بند دي دا پښتانه د شل کال هم د سیواله پاتې شوي دي او طالبانو وزیر هم دغه بیا سوچ فکر دی چې دغه پښتانه بیا نور هم د سیواله پاتې شي او باندې خلک عوام کوي عوام هیڅ کله دا نه غواړي عوام غواړي چې هر سړی خپل اولاد با سواده جوړ کړي نه بې سواده او دغه بانو مانو باندې دوی ځانونه خلاصوي کله یوه بانه کله وایي موږ ته هغه جوړو نوې پروګرامونه جوړو مکتبونه جوړو دا کو کله سوای او زما د میلمانونو دا پښتنه چې دا ولې د پښتنو سیمو کې شل کال مخکې هم دا مشکل و شل کال کې هم دا مشکل و بیا مشکل دی د دې باید پوره پښتنه وشي. السلام
السلام علیکم آزادی رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. ما نظر دا دی چې د اسلامي امارت حکوم نجونې مکتبونه بند کړي دي په دې باره کې باید یو عادلانه پرېکړه وکړي. دا څه کوئ دا چیش کوئ سر بالا خدا یو کار سره برابر کړي. نجونې دي مکتب دی نجونې دي مکتب دی.
السلام علیکم د آزادی رادیو کارکونکو سلامونه نیکې هیلې. لوګر له ولایت ستاسو سره تماس کې انصاف نه ولسوالۍ نه ښوونځي خو باید خلاص شي. درس خو ښه شی دی. موږ هسې درس نه دی ویلي نه چین زده کوي. درس باید وویل شي او درس خو ښه شی دی. که نجونې دپاره او که د هلکانو دپاره درس خو ډېر ښه شی دی. باید د موږ له هغه نه دا هیله ده د طالبانو له مشرانو چې باید ښوونځي ټول خلاص کړي. والسلام ورحمت الله.
اوریدونکو دا و ستاسې پیغامونه چې د خوندزیو د بیا پرانیستو په اړه مو آزادی رادیو ته پریښي وو. د طالبانو د پوهنې سرپرست وزیر مولوی نور الله منیر یو ځل بیا ټولنیز حساسیتونه په افغانستان کې د نجونو د زده کړې په وړاندې یو مهم خنډ بللی دی. نوموړي دا خبره تیره اونۍ په اروزګان کې د یوې غونډې په مهال وروسته له هغه وکړه چې د پکتیا په مرکز ګردیز او د دغه ولایت په څمکنۍ ولسوالۍ کې د نجونو یو شمېر منځنۍ او لیسې دورې ښوونځي له څو ورځو پرانیستو وروسته بیرته بند شول. نوریاس نوري په دې اړه د ښوونې د چارو له شنونکي او په تیر حکومت کې د پوهنې له مرستیال وزیر محمد صدیق پتمن سره مرکه کړې او لومړی یې ترې پوښتنه کړې چې آیا په رښتیا هم په افغاني ټولنه کې د نجونو د زده کړې په وړاندې حساسیتونه شته؟
د افغانستان د پوهنې بهیر ته که وګورو هغې ټول دا پړاوونه وهلي دي. یعنی موږ د دغو حساسیتونو په اوج کې یوه پیړۍ وړاندې د افغانستان معرف شروع شو او دا معرف ښارونو نه او بیا د کلو په لور باندې هغه خپل مسیر یعنی تکاملي مسیر د خلکو د کلتوري او فرهنګي شرایطو سره سم وپایمایه او د خلکو د آگاهۍ سطح دې ته ورسېدله چې هغوی اوس په ټول افغانستان کې پرته له توپیر نه چې هلکان دي که نجونې دي د هغوی ښوونځیو ته تلل غواړي او د هغوی دپاره درس او تعلیم د لومړي ټولګي نه تر شپاړسم ټولګي پورې چې د افغانستان په ټولو تیرو قوانینو کې تسجیل شوی و دا د خلکو د غوښتنې پر اساس و او د ټولنې د ضرورتونو پر اساس باندې و او په اوسنۍ نړۍ کې چې موږ ژوند کوو په ملي او بین المللي کچه باندې د یو سیل هیواد د جوړېدو او په جامعه کې د ښځو او د هلکانو د سالمې ونډې اخیستلو په خاطر د افغانستان تیرو نظامونو دا پروژه پر مخ بولې ده او خپل هغه تکاملي پړاوونه یې طی کړي دي. د بېلګې په ډول که تاسو سل کاله وړاندې یا پنځه لسیزې وړاندې یا شپږ لسیزې وړاندې په پکتیا کې ښوونځی خلاصوه د نجونو ممکن له یو مشکل سره به مخامخ کېدلې. دا خبره هغه وخت پورې اړه لري. او ما تاسو تیره ورځ یا تیره اونۍ ولیدل چې په پکتیا کې خلک د مدیرانو د مکتب سره جرګه کیږي جرګه کوي او د نجونو پلرونه او معلمین او مدیر د مکاتب طبیعي خبره ده چې د لوړو مقاماتو سره به هم تفاهم کړی ولې دوی هغه جنجالونه چې لري په خپلو کې شاید توافق ته نه رسېدلي. ښوونځي شروع کیږي او د ښوونځیو شروع کېدل د دې معنا لري چې دا هلته کلتوري او فرهنګي او عنعنوي موانع نشته د منځه تللي دي او د خلکو د آګاهۍ سطحه په کامل ډول لوړه شوې ده. خصوصا که مهاجرت منفي تاثیرات په افغاني ټولنه باندې ولرل ځینې خراب دودونه د ګاونډیو هېوادونو افغانستان ته راوړل ولې د افغانستان د خلکو سیالي د تعلیم په باره کې راژوندۍ کړه او اوس دوی خپل لوڼې او هلکان مکتب ته په سیالۍ لیږي.
بله ولی د طالبانو د پوهنې سرپرست وزیر چې کله دا خبره کوي وای په ټولنه کې ځینې حساسیتونه شته چې دغه خان ګرځي کوي راشو دې خبرې ته چې په ځینو لرو پرتو سیمو کې ممکن دا حساسیتونه وي ولی په لویو ښارونو او ښاري سیمو کې ښوونځي نه پرانیستل کیږي آیا د دوی دغه دلیل د قناعت وړ دی؟
د پوهنې وزیر خسړی دی او خبره باندې پوهیږي اما د دوی د رهبری مجبوریتونه دي چې دوی ممکن د خپل رهبرۍ سره عیار کی ولې د مملکت په ضرر ده په شخصي لحاظ هم د دوی په ضرر باندې ځکه چې تعلیم او تربیه یو ځنمنون کی پدیده ده چې ځنمنی یعنی نن چې یو شاګرد لومړی ټولګي کې باید درس وایي دا کال ته باید دوهم ټولګي کې وایي یعنی د سنوسال او د وخت سره تړلې پدیده ده موږ نشو کولای چې دا د زمان نه پرته مطالعه کړو یعنی په یو وخت کې یو یوې زده کړې ضرورت دی په بل وخت کې بل او دا ځن نه جبیره کیدونکی دی په ټولنه کې یوازې په افغاني ټولنه کې نه په ټولو ټولنو کې چې دی دا نه جبیره کیدونکی دی نو د پوهنې وزارت او د طالبانو د امارت رهبرۍ نه زموږ هیله دا ده چې د افغاني ټولنې دا مشروع غوښتنه درک کړي او د خپلو لوڼو او اولاد په حیث باندې د افغانستان نجونو ته وګوري دا د دوی اولاد دی دوی د دې وطن خلک دي او د دوی نه تعال لورینه غواړي لکه څنګه چې خداوند تعالی په انسان باندې د علم د زده کړې لورینه کړی دی علم د خداوند تعالی ذاتي صفت دی چې انسان ته ورکړی دی موږ د دوی نه هیله کوو چې د دې الهي پیرزوینې مخه ونه نیسي او افغاني نجونه او هلکان دواړه مساوي ډول باندې ښوونځیو ته پرېږدي
تاسو که پتمن صاحب حتمن دغه مظاهره د نجونو یو شمېر نجونو چې په ګردیز کې کړې وي لیدلې وي تصویرو کې معلومیږي چې همدغه بیچاره نجونې چې ورته ویل کېږي چې ښوونځي مو بیرته وتړل شول په ډېرو هیلو سره ښوونځي بیرته پیل کړي وو تیتو پرک کېږي دا د همدې ټولنې غوښتنه وه ولې د ټولنې د خلکو غوښتنې تاسو هم وایي مشران هم وایي نړیوال هم په همدې باندې تاکید کوي ولې طالبان ورته غوږ نه نیسي
په پکتیا کې د نجونو مسالمت امیزه لاریون د افغانستان په تاریخ کې وزرینه پانه شو دا ځکه چې اتحاماتو چې په قومي لحاظ باندې د خلک تعلیم نه غواړي پکتیاوالو او پکتیاوالو نجونو او د دې د پلرونو نه د دې د میندو نه او د هغه چا نه چې د ښوونځي خلاص کړي یو نړۍ ممنون یم او مننه ته کوم د پوهنې د یو مامور په حیث باندې چې د دې د وخت خادم هم دوی داسې ریکارډ ټینګ کړي چې دا صفحه ماته کړه چې څوک مکتب غواړي څوک مکتب نه غواړي معنا دا ده چې مکتب اوس د هر افغان چې د افغانستان په هر ځای کې ژوند کوي او په هر ژبه خبرې کوي مکتب او ښوونځي ته تګ د دوی اساسي غوښتنه ده او پکتیاوالو دا ثابته کړه او دا پیغام ورکړه د افغانستان حکومت ته د افغانستان خلکو ته دا زموږ یو بشري ضرورت دی دا یو انساني ضرورت دی د طالبان باید دا درک کړي چې دوی اوس دغه شوي ټولنې سره مخامخ دي او په دې حکومت کول غواړي چې هغې مشروع او اساسي غوښتنې لري چې هم اسلامي دي هم انساني دي هم بشري دي هم ملي دي او هم نړیوال دي او د دې غوښتنو منل د طالبانو سره مرسته کوي د دوی د نظام په مشروعیت کې د خلکو د خدمت کولو په باره کې نو زما هیله به د طالبانو د رهبرۍ نه دی چې یو ځل بیا په دې باندې په سړه سینه او فکر وکړي او دا موضوع درک کړي چې دغه موضوع ځنډمنونکې ده او اړینه ده او ښوونځي باید پرانیستل شي
د پوهنې په خوانی مرستیال وزیر محمد صدیق پټمن و چې له آزادۍ رادیو سره یې خبرې کولې
ستاسو پیغام ستاسو نظر
اوریدونکو اوس هم ستاسو یو شمیر نور پیغامونه اورو چې په بیلابیلو مسلو مو آزادۍ رادیو ته پریښي دي
السلام علیکم در ازادی رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه ورونو زما دا پیغام دی د 2003 کال د جنوري پر 14 تاریخ باندې زما دوونه په امریکایانو په کور کې شیدان کړل بے ګنا بے شو بے بد بے ثبوت موږ وره په هیڅ تضمین پورې اړه نه لرو موږ داسې یو غیره خلک پاتې شوي د ملا مدمر د کور څخه چې کوم سپیشل کورس و دوه بارې بوتلل باره لاک تل درېم پلار بلاړل رالل د شپې په 2 بجې جنوري په 14 تاریخ تشهیدان کړل په درېمه نای کې موږ د ښار اوسېدونکي وروره زموږ سره دغه نزیله مو څو بیا چا نه پوښتنه راباندې کړې ده نه چا راته ویلي چې دا څنګه مړه سوه یا څنګه مړه نه سوله او بله خبر دا ده د طالبانو کوم تاریخ چې راغلی دی سړی داسې نه چې دا ستا وړونه ته په خبر نه طالبانو په تاریخ کې بي یا په چش کې په هغه کې مې پوښتنه کړې ده هم دې چا ملګری دی نه و کړی زه اوس د دنیا خلکو ته د دنیا د حقوقي بشر و ملګرو ته یا انسانانو ته یا بشر دوستانو ته دا زما پیغام دی چوروره د ازما ورونه چې رمړک په کوم ګناه په کوم ثبوت په کوم حساب بیا دا څوک اله کیږي چې دا غره ایسي
زموږ فامیل کې کوم کشران و د رجم سره د حکومت سره د امریکایانو سره بدراله مکتبونه پرې شول. دا مجلس کور په هغه ورځ چې تاسو واجره دا ما ورونه شهیدان سول چې تاسو د راډیو د طریقه څخه خلک رااله ما انټرویو هم ورکړه چې ورور دغسې رمړه کړله. دلته په افغانستان کې وروره پیراونان شته دا ظالمان خلک سره د بل په اشاره دا کار زموږ سره سوی دي او زما ورونه هېڅ شی نه درلود. هغه رئیس بیا نه موږ ښه ژوند لیدلی دي نه موږ ژوند کړی دي. په اخر د جنرال لازق پښتو کې زم بوتلم تقریبا درې میاشتې یې وزیرولم هېڅ شی نه ورور چې دی مړ شو زه په دغه کې وم په مابس کې وم بیا زه راایلس ولم. نو دا ظلمونه زموږ سره وسول دا ولې وسول وروره موږ نه طالبان یو نه په هېڅ ډلې پورې مربوط یو زموږ سره دا ظلم ولې وسو. نو زه و دا دنیا ډیموکراسیانو ته یا جمهور خوایانو ته وروره زما دا پیغام دی چې دا سیسي جمهور خواهي او دا سیسي ډیموکراسي دغه څه چې د خلکو ورو ته ورسي خلک په شهادت ورسوي دغه پیغام زموږ وروره تاسې غور پر وکړي.
السلام علیکم زه احسان الله د هلمند ولایت تم ساکلا ولسوالی اوسیدونکی یم. غواړم چې تم ساکلا پر لار باندې در سره وژغېږم وروره. دا موضوع چې د تم ساکلا څخه بیا تر ګریشې پورې دغه لار دومره خراب ده چې ان تر دې چې تم ساکلا څخه ځینې مریضان انتقال سي چې تم ساکلا کې تداوی نه کیږي د ډېرې د لارې د ډېرې خرابوالي له کبله دغه مریض خپل ژوند د لاسه ورکړي چې څو زموږ کلیوالو څو سانو ژوند د لاس اور کړی دی او ډیر د مشکل سره خلک مخ دي. نو مټران هم ډیر تخریب کړی دي او ډیر خراب لار ده. نو زما هیله ده چې تر لوړ پړو چارواکو پوری دا پیغام ورسیږي او تاسو یې نشر کړئ. والسلام با احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادی راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلام وایم. کې هیله وړاندې کوم دا ڈبلیو سی مرستې په اړه خبر کوم. وروره دلته موږ ته په ژمي کې 2000 افغانۍ راکړې. بیا دا پیسې دلته نور نه پاره وخت کې نوم لیکنه سوی او بیا اوس هغه خلکو ته داسې یو شل سپیکر چې هغه ته بیا $100 ورکړي چې تقریبا 25000 افغانۍ سوی. نو اوس دلته څه کسان پاتې دي؟ دا کسان وای دا اوس بشتر رابسی کبران سی. نو دا ڈبلیو سی د مرستې د همکارانو څخه دا غوښتنه ده چې موږ سره یو معلومات وکړي.
سلام علیکم که نه د ازادي راډیو کار کوم ته دی وره سې چې په دې نه چې جوړ ورو خوشاله اوس. نو زما دا هیله ده چې دا زما ځان دی تر نړو مقامات پورې ورسې چې دغه د فراز د فراولا د بکوا د ولسوالۍ څخه خبره کوم چې دته دا اوبه ډېرې کښته سوي دي. نو مسلمانان ډېر په عذاب دي. نو هیله کوم چې دغه بندونه دې راته جوړ کړي او دغه بندونه دې وتړي. السلام علیکم ورحمتالله وبرکاته.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د کونړ ولایت څخه ازادي راډیو ته دا پیغام پریدم چې موږ د کونړ ولایت خلکو سره مرسته او کومکونه نه کیږي. وروره فقر او غربت ډیر زیات دی. موږ د لوړ پوړو چارواکو څخه غواړو چې موږ سره په پوره ډول مرستې وشي. وسلام.
سلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. بات سلام ورور چیزو د ننګرهار څخه خبره کوم. میمن د ننګرهار اتمنه هي د بیستو ته پورې مربوط ترې چې دلته داسې یو ستونزه را پیدا شوې ده د جګو چارواکو باندې مغږ دی چې د دې ستونزې ته د یو حل لاره وګوري چې دغه ساحه کې قام ګورونه جوړ کړي دي. د ګل اغا شرزي سره یو مخکې خوم په دې باندې فیصله شوې وه دغه ځای قام ته ورکړل قام پر خلکو باندې خرڅ کړی دی. یعنی لنډه کې درته وایم چې دلته دیارلس څوارلس وکیلې ګزران زندگی کوي. یو وکیل گزار پسې د سپیکر وکړه چې څلور سوه څلور نیم سوه درې نیم سوه پاملونه تړاو لري په مربوط د جمله. یعنی د سپیکر وکړه چې 2000-6000 کورونه دي او دولت هره ورځ روډر را مخکې کړی وي چې دا موږ ورانه وو. آیا د 6000 کورونه چې ورانېږي دې ته سرپناه دوی پیدا کولی شي؟ هلته 15 کوره سیلاب وړي دي زلزلې وران کړي دي. یعنې د ټولو خلکو چغې نورو ملکونو ته ورسېدي. نو اوس ولې دومره ظلم کیږي چې د خپله لاسه 6000-7000 کورونه ورانوي او 50000-40000 دې کې دغسې پاملونه اوسېږي؟ دا بې سرنوشه پاتې کیږي، بې کوره پاتې کیږي، شین اسمان لاندې پاتې کیږي.
جمعه را روان دی ته خدای نه وډر شي خدای نه ویریږي په دې مظلوم ملس باندې رحم وکړي او په دې مظلوم ملس باندې پرده واچوي نه د جګو چارواکو څخه زموږ د جدي غوښتنه ده چې دغه ننګرهار د بیسود ولسوالۍ د اتمې ناحیې د دامن ساحې ته دغې ته جدي پاملرنه وکړي او د خلکو ته ووایي چې خپل کار وردوي او قام ته څه مه وایي دغسې چې قام د ځانه جدا کړي نو اخر کې به څه کیږي.
السلام علیکم. زم احمد الله در وزگان ولایت د شهید احساس ولس ولایت د سیفین د کلی څخه خبره در سره کوم. زموږ دا غوښتون کې دي چې شی په قیمت په بیه کښته سي. غنم دي من تقریبا شپږشته وکلداري دي خو د یوه مسلمان وس کار نه باندې کوي چې رانیسي دا به نو چې وخوړل سي او کلی وطن ټول وچ دی په ماشینانو کې چې تیل داغسې ګران او غوړي داغسې ګران خوراکي توکي ټول داسې ګران دي. تاسو کولی شئ چې موږ سره مرسته وکړئ.
سلامونه او نیکې هیلې د ازادي راډیو کارکوونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم. هیله چې ټول جوړ روغ یاست. حبیب رحمان رحیمی هم د هلمند ولایت نه د علي ولو سره درسره خبرې کوم او پیغام درته پرېږدم. لکه څنګه چې د طالبان د حکومت لخوا څخه کور په کور تلاشي شروع دي نو په دې لړۍ او جریان کې د هلمند ولایت نه د علي ولو سره تم اوس فعلاً دا اوس تلاشي راورسېده او تلاشي شروع ده په کور په کور تلاشي او د طالبانو سره ښځینه پولیس هم ورسره دي. نو په کور کې هغه مقصده شان دی ټولیا چې د دې مقصده شاندي او په نور شان کار نه لري او د کورنۍ چې کوم شان دی هغه هر شی خپل پځای پروت دی او طالبان هیڅ کار نه پر لري. نو خلک په تشویش کې دلته باید د ندالي خلک هیڅ تشویش ونه کړي. کېدای سي دا عملیات جریان ومومي او ټولې سیمې تصفیه کړي. طالبان د دې لري ته هیله کوي چې موږ پیغام نشر کړي او دلته خلک ډېر په تشویش کې دي چې باید تشویش ونه کړي او هیڅ تشویش خبره نه ده. بس هغه د طالبانو مقصده شان خپل هغه کوم مقصد شان دی ټولې نور په چا په هیڅ شخص کار نه لري نه دي چا
شبانی کار لري. السلام علیکم. ز اسرائیل افغان د هلمند ولایت ګرمسیر ولسوالۍ څخه دا پیغام درته پرېږدم. وروره دا د ګرمسیر په ولسوالۍ کې د بی سیم خادي ګرسریز کیفیت نه لري. ګرسریز کار نه کوي. دا رقم دی یا د ګرسریز د خادي وکاږي یا د تدان کی زوره وری کی کارټونه مې ودانه په یو نیم سل کال دای رانی سو ګرسریز کار نه کوي د خادي.
السلام علیکم. سمیع الله د پکتیکا ولایت یوسف خیل ولسوالۍ څخه د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. وروسته زموږ پکتیکا ولایت یوسف خیل ولسوالۍ کې ستونزه دا ده چې د انترنونه چې دي د کار سم نه کوي. بېخي انټرنیټ سړی سمه ګټه نه سي اخیستی. په مټ کې سړی خالي ولسوالۍ بازار کې سم کار کې دا شاپه سیمو کې هېڅ کار نه کوي. مننه. هیله کوم چې زما پیغام نشر کړي.
دا و ستاسو پیغامونه په دې هیله چې د چارواکو تر غوږونو ورسېدلی وي او د حل لپاره یې لاس په کار شي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422114201.
په همدې سره د دې اونۍ ازادي او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیږي. یو ځل بیا ل خپل همکار طاهر روخان نه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بیا مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي رادیو د پیغام ثبتونکو ته په دې شمېره زنګ وهلای شئ او خپل پیغام ثبتولای شئ. شمېره دا ده 00422114115. شمیره بیا وایم 00422114115.